فکر ل ازادي رډونه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د خبرونو د چارو سرپرست موین زیول حق حق مل د اقرب میاشتې په نمړیو کې په کابل کې پیویناست کې ویلی وو تر اوسه له بازارونو څلور سوه عنوانه داسې کتابونه راټول کړي دي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او ارزښتونو سره په ټکر کې وه. له دې وروسته فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکړ چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خبرندویو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه، بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف وه. له دې وروسته د کابل، ننګرهار او خوست ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د هغو کسانو پر فعالیتونو هم بندیزونه ولګول شول چې په وړیا توګه یې خلکو ته کتابونه ویشل. خو ولی طالبان دا کتابونه راټولوي؟ واقعا د ټول شو کتابونو محتوا د اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې و. نن پر همدې موضوع بحث کوو او د هغو کتابونو لیکوالان مو په خبرونه کې ملمانه دي چې په افغانستان کې د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. لودوی په پښتو چې په کتابونو کې داسې څلی کلی و چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی، په ټوله کې کوم کتابونه چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی دی، محتوا یې څه ده، که دوی په اړه معلومات لري لترې وپوښتو. همدارنګه دا چې د کتابونو راټولول د ځوانانو د مطالعې په فرهنګ چې په افغانستان کې لاله پخوا کمرنګی و نور څومره اغېز کولی شي، پر دې مسایل به هم د میلمنو نظر واخ. په خبرونه کې سره میلمانه هر یو لیکوال او د امنیت شورا پخوانی ویانت رحمت الله اندړ او لیکوال او ژباړن عیسا ستانک زیدی. تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم اندړ صاحب را سره په پروګرام کې شته. اندړ صاحب تاسې ستړي مشئ، وخت مو په خیر، مننه چې وخت مو راکړ او پروګرام کې مو ګډون وکړه. په پیل کې لتاس یورم تاسیم دغه لیکوالانو په کتار کې استه چې په افغانستان کې مو د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی، د دې کتابونو په اړه مو راته وایاست.
زما یوازې دوه کتابونه چاپ شوي دي او هغه هم د په دې وروستیو کلونو کې، تقریبا په 2019 کال کې چاپ شوی وو، کله 2020 کال کې په اواخرو کې چاپ شوی وو. دی یو کتاب نوم هم شل مقاله دی او په هغه کې تقریبا همدغه شل مقاله شاوخوا را یو ځای شوی وي. داسې مقاله د یوې موضوع اړوند نه وي، په همدې خاطر باندې د شل مقالو نوم پکې باندې کېښودل، یعنی په بېلابېلو موضوعاتو پورې اړه درلوده، ځینې سیاسي وي، ځینې ټولنیزې موضوعات وي. که موږ د مقالې په هغه علمي چوکاټ کې مقاله تعریفو، دا داسې علمي مقالې هم نه وي خو ټولنیزې، لکه ټولنیز اخبارونو ځینې ویبسایټونو ته او ځینې مې پخپله باندې همدغسې خپرې کړې وي. نو دې ته مې لیکلې وي، هماغه مقالو مجموعه مې وه، یو کتاب د شل مقالو په نامه باندې. بل کتاب د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په سیرت کې بخنه او تسامح، دغه کتاب وو. په دې کتاب کې یوازې درې تحقیقي داسې علمي مقالې وې. هغه لومړۍ مقالې همدغه عنوان چې ما ووایو، د کتاب عنوان همدغه د دې مقالې عنوان هم وو او دا لومړۍ مقاله وه. او دوهمه مقاله د ښځو په اړه باندې وه، په بدو کې د ښځو ورکړه ناوړه دود. دا مقاله هم زه یو وخت تر دې مخکې چې امنیت شورا سره کارمن سم یې له دوی سره کار وکړم، تر دې لمخه زه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د دیني چارو مشاور وم. هغه مهال ماته پوهان باوري صاحب، خدای پاک دې رحمتونه پرې باندې وکړي، هغه یو سیمینار جوړ کړی و په خوست کې او ماته یې دنده سپارلې وه ستاسو په دې موضوع باندې له دیني اړخه یوه لیکنه وکړي. نو هغه ما یوه علمي مقاله لیکلې وه. نو یوه مقاله دوهم همدا وه، او دریمه مقاله د مکې لار په نامه باندې زما یوه خپرونه وه، له شیبه راډیو سره مې یوه خپرونه وه، د روژې اړوند مسایل وو. اصلا هغه د خبرونې نوم مکی لار وو او دا به تر روژې له مخې یعنی تر روژه بښنه غواړم تر روژه مات له مخې یو ساعت خبرېدمه په هغه کې به اوریدونکو سوالونه او پوښتنې کولې. په لومړۍ برخه کې به ما د روژې اړوند معلومات وړاندې کول او تقریبا یوه میاشت خپرونه وه. دا خپرونه مې ټوله سره رایوځای کړې وه، هماغه معلوماتو چې ما رایوځای کړي وو د روژې اړوند او هماغه د دغه پوښتنې وې ځینې او د روژې په اړه باندې د اورېدونکو پوښتنې وې او د هغو ته جوابونه وو. دا هم سره رایوځای کړي وو. دا درې مقالې وې او د دې کتاب منځپانګه جوړوله.
اندر صاحب تاسو چې د کوم مسایل تشریح کړل دي ته په کتو باندې کوم خبرې چې طالبانو کړې چې دوی د اسلامي ارزښتونو خلاف کتابونه چې د اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کتابونه وغیرہ ټول کړی دي، تاسو په دې کتابونو کې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړل څه فکر کوي؟ چیرته ستونزه و چې لکه دغه دوه ټکي په کې چیرته یا چې تاسو خو دا ټول کتابونه اسلامي دي؟
لومړی کتاب ځینې سیاسي موضوعات درلودو او ځینې داسې موضوعات درلودو شاید طالبان ته به خوند نه وي ورکړي. البته د اسلامي او دینی ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو په خلاف باندې خو هیڅ کتاب هم نه و. که یو څوک مسلمان وي او په افغان وي، هغه به ول د خپل کلتور په خلاف باندې خبره کوي او هغه به ول د اسلام په خلاف باندې خبره کوي. او پاتې سو د طالبانو خبره سي، طالبان په دې بنیاد باندې ټولوي چې هغه د کلتور او د دین په خلاف یا د دینی ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دا خبره اصلا غلطه ده. طالبان نه د دین استازي دي او نه موږ وایو چې طالب کوم کار کوي نو دای به منظور به همدا وي چې د دینی او کلتوري ارزښتونو په پام کې دي. نه، دا خبره نه ده. طالب خپل په اصول باندې هغه دینی دی پخې په باندې یي، طالب خپل په اصول باندې هغه کلتوري دی دینی پخې په باندې یي. همدا اوس دا یو لاند مثال به زیات کم نور تفصيلات ته بم نزو. دا د انجنونو د تعلیم مسله ده. دا پر د انجنونو د تعلیم مسله ده. سه هم د ټولنې او د غولس کلتوري حق دی، هم د دینی حق دی. الله ټول لنور نړۍ ته هم وګوره. دا درې کال یو سو په دروغ باندې ګوره کا په لومړی ورځ باندې ویلای واس دا لدینی لحاظه دغه حق د خځې نسته دی. خلک به ورسره منلی وایي چې زه خو د دینی استدلال دی. دوی په دروغ باندې خلک غولوي، یعنی حکومتداري داسې کې خلک غولوي، دروغ ورته وایي، وایي دا تر شرایط نه دی برابر، بیا وایي تر امرسانی پوری ماتل ده. بل اخره ګوره د طالبانو د یو نظام او د هر نظام رسمي موقف هغه یې یا اسی تبلیغاتی جبه څوک کاروي. د طالبانو تبلیغاتی جبه ته تاسو وګورئ او وی څه وای هغه عادت ټول وای وای څو پورې طالبان تر وګو پورې د انجنونو د مکاتبو دروازه نه خلاصي، پانتون خو په آزاد پرې مور د تعلیمي خصوصي سکتور دی. طالب کوي چې د انجنونو زده کړو ته شرایط نه دي برابر، نو خصوصي سکتور خو ته برابر کړی وو، ته ولې دغه مخ نیسی؟ اصلا له طالب سره او د طالب په اړه باندې دا ویل سي د اسلامي او دینی ارزښتونو ته په کتو باندې کتابونه بند کړی، دا غلطه خبره ده. اصلي خبره استبدادي رژیمونه دي. استبدادي رژیمونه د ځان په خلاف باندې یو وړه خبره نسی تحمل کولای، یو وړ انتقاد نسی تحمل کولای.
په بخنه سره ساس خبره مقطع کوم، دا چې د دوی رژیم استبدادي د ساس خبره باندې او نیوه کنه شي برداشت کولای، هغه په کتاب کې وی، هغه په مقاله کې وی، هغه په لیکنه کې وی، هغه د فیسبوک په پوسټ کې وی. خو دوی دغه کار د اسلام تر نوم باندې، د افغانستان د ملي ګټو تر نوم باندې، په ټول کې اسلامي ارزښتونو خلاف په نوم باندې کې یو دوی چې د کتابونو مرټول کړي هم دا وایي چې د اسلامي ارزښتونو خلاف دي. د اسلام کلمه کارول یا د اسلامي ارزښتونو خلاف دغه کلمه کارول، دا څومره په ټولنه کې د افغانانو ترمنځ د اسلام په نوم باندې د یو فرمان تطبیق کول کوم طرف ته ډیر زیان رسوي؟ اسلام ته ډیر زیان رسوي که طالبانو ته؟
ما په لومړي ځل وویل سمو باید طالبان او اسلام سره بیل کو. ځینې خلک داسې فکر کوي چې طالبان د یو اسلامي نظام داوا کوي نو دوی د اسلام نمائندگان دي، یا په اصطلاح د طالبانو په اړه باندې ویل کې چې دوی ټول له مدرسو فارغ دي او دوی علما دي او علما دي انبیا او وارثان دي. کله چې طالبان واک ته رسیدلي دي او واک ته د دین په نامه باندې رسیدلي دي، لکه مهاله سي طالب دغه جګړه شروع کړې ده، دغه جګړه د دین په نامو باندې شروع کړې ده او دین ته نهایت زیات زیان رسولې ده. او دغه ستر زیان یې دا ده چې دوی خپل هر کړنه په دین باندې تبریه کوي او دین دی یو چا د شومو چارو د تبریه لپاره نه دی راغلی. دین الهی دین دی، د الله تعالی لور ته بلنه ده، اصلاح ده، د ټولنې اصلاح ده. دین د دې لپاره نه دی راغلی چې یو څوک دې خپل ناپاکي په دین باندې پاکه کړي. دین د دې لپاره نه دی راغلی چې یو څوک دې خپل ناوړه چاره په دیني استدلال باندې روغه کړي. دا که هم خلک نه پی باندې پیږي، هغه خلک نه پی باندې پیږي چې هغوی ډېرې دیني زده کړې نه لري، معمولا هغه خلک چې زده کړې لري او خصوصا په دغه د طالبانو په داوس کړنه باندې خو هر څوک پیږي چې دوی یوازې د دین نوم کاروي، دین د ابزار په شکل باندې کاروي او د دې په ټولنه باندې اثرات ورځ تر بلې زیاتېږي. یو ورځ لما نه چا پوښتنه وکړه چې په افغاني ټولنو کې، په افغانستان کې د اتیستانو شمیر، بیا خصوصا د پښتنو کې د اتیستانو شمیر زیات شوی دی. ما یو دلیل هم دا ورته وویل، بلکله سي دین دي ابزارو په توګه باندې وکړي. کله سي دین یو څوک د خپل قدرت د بقا او د خپل قدرت د پایښت لپاره وکړي، کله سي دین یو څوک د خپل ځان د هر ناوړي چارې لپاره دلیل وګرځي او تاب خلاف باندې وکړي، نو طبي خبره ده خلک به همدغه سي له دین سره دغه سي عکس العمل کوي.
مننه کور ودان اندر سي تاسو بیرته راوګرځم د کتابونو په اړه به مو ډیر درنه واورو. اوس به هم ورشو ستانگزی صاحب ته، ستانگزی صاحب تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. دا معلومات پر بنسټ چې موږ راټول کړی دي، په افغانستان کې ساسي په کتابونو باندې هم بندیز لګول شوی دی، خبرولې منه دي. تاسو د خپلو کتابونو په اړه ته وایاست، د محتوا په اړه وایاست، د کتابونو څه و پکې چې طالبانو خبرول منه کړی دي؟
د ماغه کتابونه چې طبي دي یا د ارواپوهنه پاک لدی، لنیکه مرغه په هغو بندیز نشته. هغه اوس هم وروستی کتاب مې هم په دې وروستی کې چاپ سو، خو هغه کتابونه چې ماش باړلې دي، مثلا د سینوها کتاب چې ډیر پلویان لري او ډیرو کسانو ولوسته، هغه په هغه بندیز لګېدلی دی. البته هغه د یوې خپرندوی ټولنه چې هغه چاپ کړی و، د هغه نه ټول کړي دي، ورته ویل چې بیا د چاپ اجازه دې ته نشته. دغه راز د نوح هراری کتاب ما ژباړلی و چې هغه ته بیخي د چاپ اجازه ورنه کړه، تا کوم ناشر چې غوښتي چاپ کړي، هغوی یعنی جرأت ونه کړ چې په اصطلاح هسې چاپ کړي چې دوی نوم هم پرې نه وي. نو دغه دوه کتابه د ما بند کړي دي بازار کې، یعنی اجازه د چاپ نه لري. سینوها خو پخوا چاپ سوی، زلونو باندې چاپ سوی ده، خو د نوح هراری کتاب اصلا پرې نه کړو چې چاپ سي. البته اوس ځینو دوستانو په نور چې مثلا پېښور کې دی چې ویلې چې چاپوي، خو بیا هم په افغانستان کې اجازه پیدا نه کړه چې چاپ شي.
د دې محتوا په اړه ته وایي چې د کتابونو کې د دوه کتابو شته سیات کړل، یو له هغو کتابونو دي په ځانګړې توګه د دوه کتاب مو چات کړ، په افغانستان کې ځوانان لولي او فکر کوم وړاندې چې په دې اړه کوم سروې شو، ول افغانان ناغوي ولي چې دوی دا کتاب لوست دي. محتوا یې څه ده؟ په ټوله کې داسې څه مسایل پکې تاسو بیان کړی دي چې طالبانو وخت نه دي؟
د سانسور مسایل د کسره توجه وکړي. نو هر رژیم چې بي چې هغه په ایدیالوژي ولاړ وي، نو طبي خبره ده چې ځینې شاید هغه نه خوښيږي، نه یوازې اسلامي بلکې هر دیکتاتوري رژیم یا هر رژیم چې په یوه ایدیالوژي ولاړ، یا ایدیالوژي دوی د کار او د قوانینو بنسټ وي، نو طبیعي خبره ده چې هغوی یو شی، یو لړ افکار سره چې دوی په مخالفت کې وي، نو هغه مقابل کې دریږي، هغه سانسوروي په هر شکل سي وي. مثلا د سینوها په کتاب کې هیڅ شی نشته د اسلام په خلاف وي. د سینوها په کتاب کې یوازې نه شته چې ما په ټولو خپلو کتابو کې توجه کړی ده، یا چې ژباړلې مې دي، یا د خپل مې لیکلې، ما هدف دا و چې انسان فکر کولو ته اړ کړي. مثلا د سینوها په کتاب کې څوک ولولي انسان دې ته اړ کوي چې فکر وکړي، په یو خبره شک وکړي، په یو خبره فکر وکړي، او دا فکر نه کوي هغه شی چې د اسلام له دین سره کوم مخالفت ولري. اصلا دا په اسلام پورې تړاو نه لري. زه فکر کوم هغه شی چې استبداد نفي کوي، هغه شی چې دوی هغه کوم شی چې دوی اجنډا وي چې هغه نفي کوي، دوی له سره مخالفت کوي، هغه که حتی د اسلام په خلاف هم نه وي، دوی هغه څه نه غواړي چې دوی ته سوال پیدا شي. مثلا د سینوها په کتاب کې لیکوال په ځلونو ځلو دا خبره کوي چې د ولې لپاره یو جواب پیدا کوي، ولې په پټو سترګو مه منئ، مثلا یو کار کوي، ولې ولې باید دا کار وشي؟ تر اوسه هغه جواب نه، هغه ولې یعنی هغه ولې پوښتنه جواب نه شي، نو منطق هلته کار نه کوي. نو دغسې یو شان چې چا ذهن روشانه کوي د استبداد په مقابل کې هر څه چې وي دوی له هغو سره مخالفت کوي. زه په دې د دیني عالم نه یم، په دې اکړه ډېر معلومات نه لرم، خو هر حاکم رژیم چې استبدادي حکم لري، یعنی هغه قوانین کوي که هغه اسلام بخی که هغه اسلامی که هغه یهودیت وي که هغه مسیحیت وي، چې کله په حاکمیت کې راسي طبیعي خبره ده چې نور شیان نفي کوي، چې هغه هر شی دوی مقابل کوي. نو اصلا خبره د دوی د حاکمیت ده، هغه څه چې دوی د اسلام په خلاف نه ده، بلکې هغه څه چې دوی حاکمیت نفي کوي یا دوی حاکمیت سوال لاندې راولي، نو دوی هغه پر بندیز لګوي.
په بخښنې سره نسنګ زاسې ستاسو پان باندې په دې کتاب کې تاسو یادونه وکړه چې ولې ارزي کې پوښتنه شوې ده، ځواب پیدا کړي د هرې مسلې لپاره. اوس په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې افغانان باندې کوشش کیږي چې هر څه ومنل شي، د اسلام په نوم باندې، د دین په نوم باندې. فکر کوي د دې لپاره په دې کتاب بندیز لګول شوی ده که چیرې یو څوک دغه وړتیا پیدا کوي، فکر کوي، تمرکز کوي په یو موضوع باندې چې وپوښتي ولې د اسلام په نوم په موږ باندې هر څه تطبیقوي، ځکه د کتاب خپرول او چاپول منی کړی دی.
دقیق همدا خبره ده. هر هغه آزاد ټولنه چې په هغه کې فکر آزاد وي، نو هغه کې پرمختګ شته. تاسو وګورئ په ماته د کمونیستي رژیمونو یو لوی ضعف چې وروسته ډیرو کارپوهانو په کار کړی ده، په خپل هغه کمونیستي مفکرینو په کار کړی ده، هغوی ویل چې اطلاعاتو پټول او لیوی منبع د اطلاعاتو راوستل او سانسور د کمونیستي رژیمونو د سقوط یو اصلي سرچینه و، اصلي عامل و. نو دا طبیعي خبره ده چې دوی کوشش کوي چې خپل فکر سیدا دوی د اسلام لارې ورته یو پوخ پیدا کوي او په شکل معرفت کوي. فکر کوي که دغه نه بغیر بل هر څه وي دا د قابل د قبول نه ده. کله چې اندر صاحب چې دینی عالم ده، په دې اړه ډېر معلومات لري چې په اسلام کې د هر شي لپاره چوکاټونه شته، سړی فکر آزاد ده. ما حتی په ایران کې چې ایران هم یو اسلامي هیواد ده، ګرچې هلته ځینې سانسورونه شته، ځینې خبره شته، خو اسلام ډېر په کلتور پورې دی تړي کړه. مثلا په ایران کې بیا څه آزادي شته، ته مثلا د نو حراري کتابونه چې په ایران کې د چاپ اجازه لري، سه نوحه په ایران کې د چاپ اجازه لري. نو دس التم اسلامي هو د التم اسلامي شريعت اسلامي قانون نافذ ده. خو اصلا مشکل ز فکر کوم په دې کې چې کله اسلام یا کله شريعت قانون سي، نو مشکل جوړوي. قانون باید مدني وي، قانون باید انساني وي، ځکه د وخت له ارتیاو سره سره باید قانون بدل سي. نو استبداد تدې خبره چې خپل قدرت غواړي وساتي په جامعه کې، او نو غواړي چې قدرت لاسه ورکړي. دا د انسان طبيعي خواص دي چې غواړي په یو ځای کې د حاکمۍ حتی قدرت ډیر ولري. تاسو په ډیرو متمدنه هیوادو کې وګورئ دا شایسته دي. همدې لپاره مثلا د یو ولسمشر لپاره پارلمان جوړ کړی ده چې دغه کنټرول کړي، یا مثلا انتخابات جوړ کړي دي د خلکو رایه ده. یعنی د قدرت باید کنټرول شي، کړي قدرت د کنټرول وسیله نه وي، طبیعي خبره ده استبداد ده. نو طالبان فکر نه کوم چې په دې دور ته مهمې چې کوم د اسلام کوم شد اسلام په ګټه ده، کوم کار د اسلام له طرفه کې، کوم د اسلام لپاره کېږي، بلکې اصلي هدف دا چې خپل حاکمیت وساتي. او دې لپاره دوی هر هغه فکر چې دوی حاکمیت ته ضربه رسوي، حتی د خلکو ذهن روم کوي چې دوی روشانه سي او پوښتنه وکړي چې په کوم دلیل، په کوم منبع، په کوم سرچینو مثلا تاسو دا کار لبن کړی دي. نو دې ته دوی جواب نشي درلودای. نو آسان ترین جواب له دینی منابعو استفاده ده، ځکه دینی منابع ډیر اسانه ترجمه کیدای شي، په هر خوای اړولای شي. خصوصا که ته په فقه کې یا په دینی علومو کې ډیر مهارت لري، نو په ډیر آسانه هغه دینی متنونه په خپل ګټه ترجمه کولای شي.
او سن اگزیس کله دی لاور تیر شو چې دیو کتاب نه چاپ یا دیو کتاب پیر یو کتاب باندې څونه خپل لیکوال ته ضرر رسې توان ورته کوي، ټولنې ته کوم قشر چې لوستې دی غواړي مطالعه وکړي، او هغوی چې لازوانان دي باید فکر په دغه مسایلو باندې خلاص شي، لکه د ټولنې هغه بنسټ ته بیخته دغه کار څومره زیان رسوي؟
مخکې دې سوال ته جواب ورکړم، یو خبره باید طالبان ومني چې په یوشتمه پیړۍ کې چې نن سبا د ټکنالوژي دور نم پوسټ مودرن دور دی، ټکنالوژي تقریبا هر چا ته میسر ده. فکر نکوم طالبان دی وکړای سي چې د انسانانو یا د افغانانو ذهن محدود کړي او سانسور دی ولګوي. نن سبا تاسو ګورئ چې انټرنیټ هر چیرته شته، یعنی هیڅ امکان نه لري طالبان دا شی محدود کړي سي. خو هغه په داسې یو هیواد کې لکه په افغانستان کې چې تعلیم ته ډیر اړتیا سته چې ذهن پراخولو ته ډیر اړتیا سته. تعلیم یوازې دا نه ده چې مثلا یو شی ووایې حفظ یې کړی دی، که دا فکر نه کوم چې اوس په دې اوسنۍ نړۍ کې دا خلک په تعلیم کې حساب کړي. تعلیم ډیر پراخ ده، تعلیم لپاره پراخ ذهن د سوال پارونکي ذهن ته اړتیا ده. که ته داسې یو ذهن ونه لرې چې تا پوښتنې راولاړې کړي، چې تا ذهن سوالونه پیدا کړي، چې تا ذهن په یو ګروپ کې د تعامل زمینه برابر نه کړي، دغه تعلیم اوس په درد نه خوري. حتی تاسو د مدرسو کې تعلیم نه چې حفظ ده، بیا د حفظ بیرته تکرار ده، چې موږ یې نتیجه نن سبا ګورو. ته چې یو شی حفظوي بیرته تکراروي، په دې نه پوهېږي ستا ولې زه حفظوم، ولې تکرارم، او هدف دې څه شي ده. نو کله چې دغسې پراخ ذهن په جامعه کې موجود نه وي، نو طبیعي خبره ده چې پیشرفت نه کیږي. ګوره دا خبره اوس ډیره ثابته شوې ده په تعلیم کې، په هر هغه ډګر کې چې خلاقیت نه وي هغه پرمختګ نه کوي. او خلاقیت یوازې په هغه چې پیدا کیږي چې هلته آزادي د بیان، آزادي د فکر وي. که فکر دې آزاد نه وي، خلاقیت نشته، پرمختګ نشته، او تا ته چوکاټ نه رسېږي، ته لږ نه وتای نشې.
فکر نه کوي دا هغه څه دي چې طالبان غواړي اوس؟
طبیعي خبره ده، د طالبانو اصلي هدف همدغه ده چې جامعه منجمد کړي، د څه کې چې د خپل سانسور لاندې اوساتي، او څه رقم سدوی هدایت یا معاصي هدایت کې.
خو سره په بخښنه سره کله چې تاسو لیکوالان دغه ډول پښتني خلکو ته مخې تک دی، په ځانګړې توګه ځوان نسل ته، پوس وخت کې د دوی عکس العمل څه وي؟ ځکه موږ په سوشل میډیا کې زیاتره کسان ګورو چې دوی هغه څه چې تاسو وړاندې کوي لیکوالان وړاندې کوي یو ډول ور سره مخالفت خي، او هغه فکر چې طالبان ورته وړاندې کوي یو ډول ور سره موافق دي. فکر کوي دا د څه تاثیر ده؟ دوی ولې د دغه ډول پښتنو په وړاندې خبرګون خي؟ آیا د دوی فکر لکه څنګه چې طالبان غوښته سي جوړ شوی تیار؟
نه، دا فکر دغه ګور استبداد په خپل د استبداد تعریف معلوم ده چې کله استبداد یو جامعه کې حاکم شي، نو ځینې کسان یا نه ویره، ځینې کسان یې دې لپاره چې هغه د انسان طبیعي خواص دي چې هر انسان غواړي لږه ټیم، لږه ډلې، لږه ګرو سره روان وسي. ځکه که لږه ګرو سره لاړ نه شي، لږه ټیم سره، لږه ډلې سره، یا خپلو خلکو سره وړاندې لاړ نه شي، فکر کوي چې دای منظوي ده له جامعې وتلی ده. نو ډېر کسان دې لپاره چې له دې کوم فکر سره اسې شعوري نه، غیر شعوري دې لپاره چې له دې مثلا د اسلامیت څوک نه باسي، له افغانیت څوک نه باسي، د ډله سره یو ځای ووسي، نو فکر کوي چې په دې ډله کې دي. دغه یو ناخداګاه، یو شعوري، یو انسان، یو طبیعي حالت ده چې کې دوی ناخداګاه دوی سره روانيږي او ملکیږي. ولې په حقیقت کې او ډېر کسان له ډاره طبیعي خبره ده چې کله چې په سوشل میډیا کې یو چیت یو شی لیکي، او ته د دې جملې لپاره ته بندي کېږي او ته بے عزت کېږي، نو طبیعي خبره چې ډېر کسان باید احتیاط وکړي، او دا د انسان دفاعي سیستم ده چې باید احتیاط وکړي او ځان یعنی مشکل سره مخامخ نه کړي. علاقه دا هم ده، او بل د انسان طبیعت هم دسته چې دغه ډله سره او دغه فکر سره روانيږي. یعنی یو څو وخت بعد دا ورته عادي کېږي، دا د انسان طبیعي عادت ده چې یو څو کاله تیر شي دوی فکر کوي چې همدا روتین ده، همدا نورمال ژوند ده. خو نن سبا دې شي فکر نه کوم، نن سبا دې شي محدودول ناممکنه دي، اصلا امکان نه لري چې دوی طالبان پدې. تاسو دې مونږ د ایران مثال لرو، ایران کې زه په خپل ایران کې په کلونو پاتې شوم. تاسو د ایران د اولو کلو، د ایران د اخوندانو یا د ملایانو د اولو کلو سیاست وګورئ او اوس وګورئ. اوس په ایران کې ښځې به حجاب ګرځي، هغومره فشار نشته، ولې در حال چې لس کاله مخکې یو نارینه په ټیشرت کې نسو ګرځېده یا دفتر ته نسو تلای. ګورئ دا تفاوت په خپله راځي، دا فکر څوک نشي محدودولی، خصوصا د کتابو پاکله، خصوصا د آزاد فکر پاکله. اوس دغه شی د محدودیت امکان نشته، دا به د طالبانو ته بهتره وي چې د ټولنې سره یو ځای لاړ شي. دا به دوی په ګټه وي، که چېرې دوی غواړي خپله بقا غواړي او که دوی غواړي چې خپل اولس راضي کړي، باید دغه شی لاس واخلي.
مننه سرک زه صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. اندر صاحب، که تاسو راته ووایاست مخکې ستانیدي صاحب د انټرنیټ او د لاسرسی موضوع یاد کړه، کوم کسان چې غواړي ساسي مقاله ولولې، کسان په افغانستان کې کتابونه ټول شوي دي یا په خبرولو بندیز لګول شوی، آنلاین ستاسي دغه مواد لاسرسی وړ دي؟
لومړی خو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم، خوشحاله یم چې غږ اورم او وینم. د ډاکټر صاحب خبرو کې یوه وړه داسې خبره وه چې زه باید لږ جوړه کړم، یاد ما په ذهن کې غلطه وي، زه داسې وایم چې باید داسې وویل چې شاید ډاکټر صاحب مطلب دا نه و. ډاکټر صاحب وویل چې اصلا چې شریعت قانون وي نو دا مشکل به وي. نه، خبره نه ده اصلا لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اول ځل وویل چې ایدیالوژي حاکمه ده خبره به لدین نه یا لشریعت نه اسلامي شریعت اصلا څه شی ده اسلامي شریعت اصلا قران دی او د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم هغه صحیح احادیث دي اوس لدین قراءتونه او تفسیرونه مختلف دي هغه قراءتونه او تفسیرونه ایدیالوژي کېدای شي د طالب ایدیالوژي سی حاکمای یعنی کله سی طالب ایدئولوژي حاکمای لکه څنګه سی مخکې ډاکټر صاحب دا خبره مو وکړه سی دوی له دین خپل خواخه باندې تعبیر کول سی دا خبره ډیره په ځای خبره درښتیا هم د قران کریم او د نبوي احادیث دا ټول ټیکست متنونه دي او ټیکست یعنی ادبی متنونه دي او له ادبی متنونو نه مختلف انسانان مختلف تعبیرونه کولای سي نو دا خبره صحیح نه ده سي شريعت وي نو شريعي قانون وي نو ستونزه به نه سي ايديولوژي حاکمه وي دي یو خاص دین یو خاص قرائت سي یو څوک څنګه تعبیر او تفسیر کوي دغه خپل خواخه تفسیر او تعبیر حاکمی نو دغه ستونزه به وي ز ما دا خبره دي ډاکټر صاحب دغه خبره دي دغه لپاره کوله شاید ډاکټر صاحب مطلب هم همداسې و لکه دا زه بیانوم یعنی اصلي مطلب یې دا نه و چې چیرته شریعت وي او چیرته قرآن وي او چیرته اسلامي شریعت وي هلته به ستونزه وي اصلا چیرته سي که داسې ووایه چې چیرته طالباني شریعت دا ستونزه به وي تک څه شاید اسلامي شریعت د دې معنی نه دی سي د نجونو مکاتب دي نه وي اسلامي شریعت د دې معنی نه دی سي یو کتاب ولوکه داسې کتاب هم یې سي هغه ایتا په دین باندې اعتراض کوي زیرا علماء دې ټولن ته دې لپاره راولم چې برته دې اعتراض جواب وایم ستا مخالفه دلته خو اصلا دغه څه هم نه دی یعنی دینی او د کلتوري ارزښتونو خلاف هم دا کتابونه نه دي یوازې طالب د فکر خلاف دي یوازې طالب د استبداد او د ظلم خلاف دي یوازې طالب په وړاندې باندې خلق راوي خوي او طالب د همدې په خاطر باندې دا کتابونه بند کړی دي نو زره له مې تاسو سوال
اندر څه مخکله نه چې د پښتنې تراشه ماته دلته پښتنې پیدا شي یعنی ستاسو په ان باندې کم هیوادونه چې مسلمان هیوادونه دي د افغانستان په څیر باندې دوی کوازې کشرعي قوانين وی هیڅ اړتیا نشته چې مدني جوړ کړو کنه فکر کوي چې دواړو ته اړتیا ده په اني وخت کې
نه اصلا خبره ده د قران کریم خپل قانون نه دی قران کریم د اسلامي قوانینو لپاره مصدر ریفرنس او مرجع ده لکه څنګه چې کلچر د قانون دی یو اساسي قانون لپاره مصدر او مرجع ده موږ یو اساسي قانون جوړو نو اسلامي شريعت سیاغه قران او حديث د په نظر کې نيسو بلکې ولنده خبره بلکې وړې لنډه خبره کوم دی اسلامي ټولنو لپاره د اسلامي هوادونو لپاره قران او حديث یا اسلامي شريعت په جواز او په نه جواز کې قانون دی اما په امور انتظامیو کې یا په مدني مسایلو کې هغه کې ولس راولاړي قوانين جوړي ولس راول مثلا دی دغه قوانين دی ترافیکو قوانين وست ترافیکو قوانین قران کریم کې خو ترافیکو قوانین نشته دی ترافیکو قوانین عام خلق راځي دی تا دی بازار او دی تا دی خار او دی تا دی سیمه سره مطابقه ما قوانین جوړي نو کوم ګوایو چې په اسلامي ټولنو کې یو دی جواز او دی نه جواز خبره ده په دې اړه باندې دی جواز او دی نه جواز د قران قانون دی د اسلام قانون دی او اسلامي شريعت مو دی قانون دی دغه برخه ریفرنس او مصدر دی او یو انتظامی امور دی اغه مدني چاري دي اغه مدني چاري سي اغه تر ورزني انساني ژوند پوري تړلي اغه بیا خلق راول لري هم دغه برخه جوړوي نو اساسي قانون اصلا په مجموع کې سي دي یو هيواد تر ټولو لوی ملي وثیقه بل لکی او لکه د افغانستان اساسي قانون دا مختلف ریفرنسونه لري شريعت یو ریفرنس او ماخذ او مصدر دی او کلتوري بل ریفرنس او ماخذ او مصدر
یعنی اوس چې د خبره طالبان کوي چې دوی اسلامي شريعت شته بل هیڅ قانون درته نه ده دا اساسي پان باندې سم نه ده
دا یو خو سم نه ده او بل دوی تطبیقولای نه سي دا اوس په ادارو کې دي هغه قوانين تطبیقوي چې هغه د تیری ادارې دي دا اوس په بانکي سیستم کې ګوره دا اوس بانکي سیستم نه دی چې د افغاني ارزښت ولر دی اوس هم پخواني کډرونه لته کار کوي هغه پخواني پالیسی ده د دې ترڅنګ نور ګڼ دلایل دي ګڼ دلایل دي چې ولې د افغاني ثبات او ارزښت ولر دی یو دلیل دا ده چې هغه پخواني لایحه ده هغه پخواني قوانين دي په ډیرو ادارو کې دي هغه پخواني قوانين او پخواني لایحه عملي کوي کنه هغه بیا چې هغه اسلامي وي ته ولې بیا د تیر نظام ته د غیر اسلامي ویل؟ بیا دی ولې اساسي قانون لغوه کړی دی؟ او که هغه نه یې اسلامي تی ولې عملي کوي؟ اصلا خبره د دې نه ده، خبره د طالب د استبداد دی، خبره د طالب د خپل منجمد فکر دی، خبره د طالب د خپل منجمد ایدیالوژي ده. دا خبره
و به خپل پختنه تکراشه چې په انلاین توګه ساسي کتابونه د نور لیکوالانو کتابونه د لاسرسي وړ دي کنه؟
بالکل د لاسرسي وړ. دا خو استبدادي رژیمونه د لډيري وړي خبره داري، یوازې د کتاب په کتاب باندې بندیز نه دی، الته د لاسو ځوانانو پر یوځای کېدو باندې هم بندیز دی، الته د پنځو ځوانانو پر یوځای کېدو باندې هم بندیز دی، الته په اوغو اجتماعګانو یا پوغو پولانیز او چارو باندې سالت ځوانان یا خلک سره یو ځکی په حکومت باندې بندیز لګولې. زما کتابونه نه بلکې د هر چا کتابونه، اوس خو د انټرنیټ دور دی، اوس خو اړیکتو کې بيخي زیات دی، یو بل سره اړیکې ډیر زیات دي، او بل سافټ د کتابونو سافټ باندې ډیر اسانه کیږي، بل هر څوک خپل ځان ته یو میډیا ده. زه په ټوئیټر باندې دولکو دیش سره تقریبا دولکو اتوش سره وو وش سره انت ته دولکو دیش سره وو بوله دولکو وو بوله زه دولک فالوورز لرم، زه چې د خپل کتابونو لینک الته کې دم دولک کسانو ته رسیږي، یعنی په فیسبوک کې امداسي یو بل دغه ته ورکوما، یو بل وی پانی ته ورکوما، او دما هغه مقالې اکثریت په وی پانو باندې ستدی، یعنی وسم ستدی دا سنسي بغیر له دې چې کتاب ځنه جوړ کوم ترغه له مخه هم په یو پانو باندې خبرې سوي دي.
نو اندر سب ستاسو پان باندې بیا ولې طالبان دومره غټه ملامتي په ځان اخلي، دومره بار په ځان اخلي چې رسنی په دې موضوع باندې باس وکړي، ځوانان راپورته شي وای چې دا کتابونه ولې ټولوي د کتابخانونو، ځکه چې دا خو سرمایه ده په کتابخانه کې کوي که په ارزای کوي، فکر کوي یو څه چې دومره د لاسرسي وړ وي دوی باندې ولې بندیز لګي؟
خو دغه د طالبانو د جهالت دی ناپوهی او دی اغه منجمد فکر خبره ده، یعنی هیڅ دلیل دلته نسته ده. یو سړی سی خپل کتاب ل خپل ادرس بل هر چیر تخبرول سی نو څه معنی لري؟ یعنی سی تی په بندیز لګی په لوی لاس باندې دماغ، یعنی دماغ کتابونه چا نه پیژندل، ځکه سی زه مصروف ما خپل کتابونه سی و مې لیکل چاپ مې کړل، ما هیڅ مخکتن مو نه کړل، خلک مخکتن د کتابو دی لپاره کوي سی لیکتر لګ ترویج او سی تامین او سی خلک ورته را متوجه کوي، او دا غوړه کارم ده. ما د خپل مصروفیتونو له امله ما د خپل کتابونو مخکتن هم و نه کړل، یعنی ډیرو خلکو به زما کتابونه نه پیژندل شي ایا زه ما کتابونه لیکلي دي کنه مې دي لیکلي. خو د طالب بندول او داخله نور هم متوجي کړو چې تودري دا کتاب کې وګورو او په یو شی باندې بندیز ولګيږي په هغه باندې لا هم توجه لري. زه خپل ژوندۍ مثال درته وایم، زما پلار د خوښ شهادت قبول کی، زما پلار دینی عالم وو، تمن ځینی کتابونه یې په یو صندوق کې ځینی کتابونه بند کړی وو، ویل به سیدغه کتابونه به تاسو اوس نه ولولئ، دا به ورسته ولولئ. زما به هر وخت ته اندېښنه وسه، زه به څو وخت لویږه ما یا ایغه مرحله ته برسېږه مې پلار مې اجازه راکړي چې کتابونه وګورم. 200 کتابونه نور پراته ما به هغه نه کتل، خو هغه کتابونه ته به مې اندېښنه و. نو بندیز خپل په لوی لاس باندې یو کتاب ته کمپاین کول دي، یعنی طالب د دې طالب د ناپوهي او د منجمد فکری او د دغه د ازادي د بیان په وړاندې باندې دغه دی غلط قدم دی، خودو نه خد ډیر غلط کار دی، باوجود چې شی بندې دی ملسي او د بندېدلو امکان هم نه لري. بل استبدادي نظامونه لډيري وی وړي خبرې نه هم ویریږي، لډيري وړي خبرې نه. ما درته وویل چې 15 طالب لس نفره 15 نفره دوی که یو ځای دوه وخت او درې وخت سره راټول سي څلرمه ورځ طالب ورته ولاړی ورته وایي تاسو څه کول سره راټول سي وایي. استبدادي رژیمونه همدغه سدي لډیر کوچنی حرکت ویریږي. مخکې ډاکټر صاحب دې خبرې ته اشاره وکړه چې د سینوها په کتاب کې یوازې د ولی جواب دی، هغه عرض سره دې ته متوجه کوي چې ولی، یعنی ته یو کار کوي ولی، دا ولی علت ته دې متوجه کوي کنه، دغه یوازې وړه اختیار ولی، دغه وړې مستبد رژیمونه له همدغه وړې اختیار هم ویریږي. نو دوی داس فکر کوي چې داخله خلک څومره نالوستي وساتي، خلک څومره په تور تاریخي کې وساتي، خلک څومره د پښتون حق ور نه کوي، خلکو ته دغه د شعور عام نسیسي، د شعور کچې دومره لوړه سي دي یو چارواکي دی یو طالب دی یو ملا په مقابل کې راولار سي، مولوي صاحب، ملا صاحب، خلیفہ صاحب، مرشد صاحب، تم انسان یې زم انسان یې، ما تا ته تر ما لوړ نه یې، ما تا الله تعالی یو ډول پیدا کړی او الله تعالی وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه الله تعالی نه ویریږي، متقی وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو حدیث په بنیاد باندې خپل سینې ته اشاره وکړه، وایي التقوا ها هنا، تقوا دلته دی، یعنی په زړه کې دی، تقوا په زړه کې ده. نو فلهذا ما ته د انسانیت په لحاظ باندې یو یو ته ما فضیلت نه لري. نو که زه دي پختنه، زه دي پختنه کوم، زه له تاسو مستقیمه پختنه کولای سم، زه دا حق لرم. سی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پختنه کیږي، حتی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کیږي. پو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سید عادل نمونه ده، مسلمان او کافر یمنی دی غ نظام په غ باندې اعتراض کیږي، او داسې وخت په باندې اعتراض کیږي چې د مسلمانانو ته خطاب کوي. هغه یعنی او منبر باندې ولاړ دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر او په مسجد کې ولاړ دی، د جمعې خطبه ورکوي، په غ باندې اعتراض کیږي. نو پتا باندې هم اعتراض کیدای شي، دا خبر اصلا طالب نسی اوریدلای، دا شعور عامول اصلا طالب نه غواړي، باوجود سی دا به عام سی، دا به عامیږي، دا خبره برسیږي، خو طالب لدی ویریږي سی دا زر و نه رسیږي د خلکو ته. خلک په امدی جهالت او په دې نالوستی کې ساتي، او په دغه ډار کې ساتي چې څوک دې په خلاف باندې خبره او سوال.
مننه اندر صاحب کور دې ودان ته صبر تر وګرځم، اوریدونکو یې را سره ته بیا واستنه کې صاحب ته ورشنو مرته وخلی لکم زموړی کنيواله.
سلام علیکم.
سلام ستړی مشی افغان صاحب، لنګر هر نه په خیر راغلی. افغان صاحب که نظر لري چې پښتون لري د پروګرام د موضوع په تړه
خوشاله و دې خورجان دغه څنګه بارے ما چې دا زمونږ د دولت ته دی د مکتب نه سیستم زلي دی، د زمونږ مکتبونه خو په چوکات کې دي. وزه درته زه د ټول خلکو ته افغانستان خلکو باندې مې غږ دی، د طالبانو باندې مې غږ دی. ګوره په ننګرهار کې چې دی د جلکانو مکتب چې دی قومندان مدانی د امنیت سره دی، تیار امنیت دي کې دی، هیڅ مشکل نشته. او بی بی زینب مکتب ورته وایي هغه امنیت ملي سره دی، هلته مشکل نشته. هر مکتب سره لوی لوی ارګانونه دي، نو څه خبره مه چې دوی څه مشکل پکې لیدلی دی. دغه کورونو کې چې خلک مکتبونه ویل له دا کورس ته د دغه ډاکټري دغه به ول دا یې بند کړی دی، نو خلک ډېر اوس دا نه وایي چې بند کړی ده. نو دې نه پوهېږم چې دوی سیستم ځلی دی، له هر مکتب سره غټ غټ ارګانونه دي، پوه شي دولتي ارګانونه دي، هیڅ مشکل ورسره نشته. پوه شو سپینګیری سپینګیری
افغان صاحب، څه فکر کوي چې ولې طالبان داسې هر موضوع ته واکې راته واکې په ښځو باندې پای ته ورسیږي، ستاسې په ان باندې ولې داسې کوي؟
خورجانې بله ورځ یو یو زه دلته ولاړم په سایکل باندې، سایکل کې ناستم ویلچر کې، نو یو طالب ما سره ستړی مې شو وکړله، ما ته وایي چې ورور جانه څنګه ښې جوړې په خیر خیر و خیرت مال وروره ښه یم. ما ته وایي نظامي مایي دی که ملکي؟ مال زه ملکی مایی بیمه کنه. نو ما ورته دا چې مال قاری سید چه مایی در تراولو مسه خزمتی و مال پختنه که در نوکم خپاکی گی خونه وای نه مال قاری سید داغ مکتبون تاسو چه خوشی که نور دا تاسو دولت سیده منکم داغ خواق ده بخوده خبره به بل پلو آلا والا جه مکتب نوم بمی اغسل مکتب خبره به بل پلو آلا والا نو ما از رکی موی علا مال پریده چه لال شی دوی نمانی نو پوشی او والا نو فریده جان خوره نه پوهېږم ننګرهار کې خو پوه شي مکتبونه چې د جلکیانو دی که نه غټ غټ ارګانونه خواته دي پوه شي دولتي ارګانونه پوه شي نو مشکل نشته نه پوهېږم چې دې خلکو څه ستونزه پکې لیدلی دی ولا که پوهېږم فریده جان خوره
مننه افغان کبل اوریدونکی نه وي وربش ښه کبل اوریدونکی مشته نو مورته وخت لکم ځای ماړی کې نیولی
ستاسو د اینه اوریدونکی زه توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ
توخی صاحب ستړی مشي په خیر راغلی مهرباني ستاسو نظر اورو که څه پوښتنه لري
خیر یې شکر کوي ونډه وسی موږ دا څه نظر لرو په افغانستان کې خو نه ده تر ډیره حد پورې امنیت راغلی د خیر څه نه څه مشکلات په تری وخت پورې خامخاوي ټول کارونه په یو وار نه سمیږي خدای مهربانه ده نه امید نه ده چې موږ امیدوار ووسو نو که نړیوال د طالبانو سره اړیکې
افغانستان جنوب ته تم شو په تیرو شلو کلونو کې طالبانو هلته بریدونه کول او د تیر حکومت پر ضد باندې جګړې کولې، فکر نه کوي دم دوی په وجه باندې دغې سیمې خلکو ته امنیت خراب شوی وو او دم دوی په وجه باندې د دوی کورونه نړیدل بمباریانی ور باندې کړي، یعنی که طالبان هلته نه وای دوی بارام وو.
طالبانو ولې علمی کولی؟ طالبانو په دې سبب علمی کولی چې زموږ سپیڅلې خاوره دا د اشغالګرو د ناټو تر بریدونو لاندې راغلی وو. هغه زموږ پر کور باندې ستا کور ته چې یو څوک درسي ته مجبور یې چې هلته به امنیت په جنګ باندې خرابیږي، نو خامخا به طالبانو جنګ کوو. خو د هغو په مخ کې البته زموږ افغاني عسکر وو، هغه د هغو سترګې وې، دغو خلکو پر موږ چاپې وهلې. ستا په شانې تور سرې خوندې د شپې له خوبه زه سر تور سر راپورته کولې، هغو ته به درد ویل، نو خامخا به امنیت خرابېدی. اوس امریکایان نشته، ولې جنګونه نشته؟
په بخښنې سره اوس وضعیت ته په کتو تاسو یادونه وکړه چې باید حوصله وکړو، تغیرات په ور باندې ناراضي. د دې په ځای چې وضعیت ښه کېدو ته لاړ شي، بندیزونه کم شي، ورځ په ورځ ډېرېږي، څه څه پان باندې ولې؟
نو دا نړیوال دی چې زموږ په افغانستان کې هېڅکله نه غواړي چې امنیت راشي. نو دوی باید
په بخښنې سره دا بندیزونه خو نړیوال نه وځه کوي، دا خو افغانان د افغانانو په وړاندې، که طالبان ځانونه افغانان وایي بیرته په واکمنان په افغانانو دي، بندیزونه خو په افغانانو وځه کېږي. فکر کوي اوس یو ښځه تعلیم نشي کولای، وظیفه نشي کولای، ضرر یې نړیوال ته څه ده؟
د نړیوال دي دا تر پردلاندې نور شانسته. نړیوال دو مخې سیاست چلی، لاندې بل څه روان دي، سربیره بل څه دي.
زما پوښتنه هم دا ده توخي صاحب، که سیاست هر څه وي، اوس امن راغلی ستاسې په خبره باندې، سوله ده، د چا په کور باندې چاپې نه اچول کېږي، ولې د دې په ځای چې طالب چې ځان ته افغان وایي کینی، د یوې افغانې ښځې درد ته دوا شي، لایل زده کړو راګرځوي په کور کې نه، د شرایطو په نوم، د اسلام په نوم باندې، ځکه دا خو د افغان سره معامله ده، دا خو د افغان سره خبرې، دا خو کوم نړیوال سره دغه کار نه لري، دا خو افغان سره، افغان ته ضرر رسوي. فکر نه کوي چې د دې تر شا ولې سیاسي لتونه باید ولټول شي؟
نو د ښځو د تعلیم د بندېدو زه په خپل مخالف یم، دا زه د ښځو حق بولم. خو زه ښه خبره دا بولم چې دا زموږ په خارج کې مېلمانه دا ستاسو په رادیو کې چې ناستې ستاسو مېلمانه دي، دا دې راولاړ چې دا د یو لوی هیئت جوړ کړي، ټول خلک دې راسي، مېرمنې دې هم ورسره ملګرې شي، را دې شي، د اسلامي امارت سره دې شرعي دلایل ووایي، معقول دلایل دې ووایي، نو به دا خبره حل شي. البته طالبان بند دلایل لري، دوی باید قناعت سره ورکړي. دا په رادیو کې مېلمانه، دا په رادیو کې غیبتونه، دا په رادیو کې مسئلې و، حکمونه و، اتقاضي، دا به زما په خیال نتیجه ور نه کړي. ښه خبره دا داسې مستقیما مخ پر مخ طالبان وایي،
فکر کوم چې د اسلامي همکارۍ و سازمان هیوادونو چې هغه د نړۍ د مسلمانانو د هیوادونو مشران دي، په ډله باندې څو ځلې افغانستان ته د طالبان حکومت ته ورغلي دي او دا غوښتنې ورنه کړې دي، ځکه چې هغوی خو هم د نړۍ علما راټول شوي دي په اسلامي همکاریو سازمان کې. طالبان نه غوښتي دي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. خو پر حال کور مودان چاړي کې مو نیولې وه اندر صاحب، مخکې له دې نه چې تاسې ته راشم ستانګزي صاحب ته به ورشم، بیا به دا پوښتنه له تاسې وکړم. ستانګزي صاحب، دغه د کتابونو بندیز او نه چاپولې، تاسې د کتاب یادونه وکړه چې اوس یې پر چاپ باندې بندیز لګول شوی دی، څومره لیکوال ته ضرر رسوي په مالي لحاظ باندې او نور، لکه هغه په تشویقي لحاظ باندې لیکوال بیا زړه ښه کوي چې لیکنه وکړي که نه، او دغې خپله مطالعې ته یا نور کسان چې مطالعه کوي په دې فرهنګ څومره اغېز کوي؟ مهرباني وه.
طبیعي خبره چې لیکوال مایوسه کېږي، دا طبیعي خبره ده، او خصوصا په افغاني ټولنه کې چې لیکوال کله هم په خپل کتاب باندې حق الزحمه نه اخیستې، او د لیکوال لپاره یوازینی شی هغه ده چې دا کتاب چاپېږي او تر خلکو رسیږي، او یو معنوي یو ملاتړ ورته رسیږي. که دا په دې پوهېږي چې ما کتاب یو چاته ورسېده، کېدای شي د ذهن په بدلون کې یا کېدای شي د پرمختګ کې یو څه ونډه ولري، خو زیات زیان فکر کوم ناشر ته رسیږي. په داسې یو وخت کې چې موږ تاسو په شلو کلو جمهوریت په وخت کې ول چې کتاب چاپ ډیر رونق پیدا کړی او مطالعه د خلکو زیاته شوې وه، خو اوس ګورو چې ډیر چاپخونه بند شوې، ډیر ناشران لستون سره مخامخ دي. طبیعي خبره چې کله معاشران کمیږي، کله چاپونه سقوط کوي، نو مطالعه کمیږي او د ضرر ډیر زیات ټولنه ته رسیږي. خصوصا په پښتنو لیکوالانو کې فکر نه کوم چې داسې لیکوالي چې د کتاب لري دته څه مادي ګټه رسېدلې وي. اصلا امکان نه لري په پښتنو ټولنه کې چې داسې یو چاته د کتاب نظر کوم مادي ګټه ورسېږي، خو له معنوي نظر نه مایوسه کېږي. طبیعي خبره ده، خو یو شایسته چې اوس د هغه وخت نه ده. اوس لیکوال چې هر چېرته دي، پخوا به مثلا داسې و چې یو لیکوال به یو کتاب چاپ کړه نو زرو کسانو به ولوست، که ټول به خرڅ، ځکه زر ټوکه نه پاول کې چاټ ډېر نه چاپولای. خو اوس په یو فیسبوک پاڼه کې مثلا لس زره کسان چې هغه لولي په یو وار کې، یعنی لیکوال له دې لارې کوی چې جامع یو شی ورکړي. فکر نه کوم چې اوس وخت دا لیکوال ډېر زیات تاثیر له دې نظر نه وکړي، خو زیات اغیز به په ناشرانه وي او زیات اغیز به په لوستونکو وي او په ټولنه کې به ډېر زیات تاثیرات وي.
دا چې څنګه زه سپدا چې اوس د پزداکلو باندې بندیز دا او که انجونې خونه شي کولای زده کړې وکړي، راتلونکي نسل هم کوم داسې دوام وکړي، هغوی به مزده کړې ونه کړي. او لکان چې دی هغوی هم د اقتصادي ستونزو له کبله یا ښوونځیو ته نه ځي یا کار کوي، مطالعې ته وخت نشي پیدا کولای. که دا پروسه هم داسې دوام وکړي، ستاسې په باندې ځوان نسل مطالعه ونه کړي، یا دغه ولې پوښتنه چې تاسې دا کتاب کې یادونه وکړه دا دوی راپورته نه کړي، څومره د ټولنې بنسټ ورسره خرابېږي او دا وضعیت به همداسې دوام وکړي لکه خلک به نه راویښېږي، دا څومره ژور کېدلی شي؟
که مونږ له بده مرغه افغانستان کې مونږ د احصایو او د نظر سنجۍ یا د معلوماتو د راغونډولو یا له پخوا نه اوس داسې کومه مرجع لرو چې دغه د خلکو یا د ټولنې هغه نورمونه معلوم کې او بیا یې وسنجوي چې مثلا یو پروس کال څنګه او څه کال څنګه دي. خو که تاسو د درې کلو مخکې مثلا که داسې یو احصایه وایي چې درې کاله مخکې افغانانو څومره مطالعه کوله، درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل، درې کاله مخکې څومره کسان په بورسو خارج ته تلل، درې کاله مخکې څومره کسان بیرته څومره کډرونه افغانستان ته راتلل، یعنی که تاسو یوازې دغه احصایه واخلئ او له اوسنیو شرایطو سره یې پرتله کړئ چې درې کاله تېر شوي دي، درې کاله د انسان د پرمختګ په ټوله کې د انسان د پرمختګ لپاره ډیر کلونه نه دی، خو طبیعي خبره سره وروسته پاتې کیږي. دا به تاسو وګورئ چې یو فاجعه ده، یعنی په درې کلو کې افغان یو کېدای شي په سلګونو کلونو وروسته پاتې شوی وي. که چېرې تاسو احصایه راپخته کړئ، یعنی احصایه پیدا شي، له بده بغیر نشته داسې احصایه چې سړی ارزیابي وکړي چې درې کاله مخکې مثلا د موږ د مطالعې سطح څومره وه او اوس څومره ده، مثلا درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل اوس څومره چاپېږي. نو په دې درې کلو کې تاسو ډېر لوی تاثیر کتلی شئ او ډېر لوی اغېز پرېښودلی ده. دا خو لا پیدا چې درې کاله مکتبونه بند دي، درې کاله پوهنتونونه بند دي، حتی د نارینهو پوهنتونونه چې خلاص دي، که چېرې پوهنتون سره نړیوالې اړیکې نه وي، که چېرې یو پوهنتون سره پوهنتون کې آزاد فکر نه وي، د بحث او مباحثې فکر نه وي، که چېرې په یو پوهنتون کې ویره حاکمه وي، ویره طبیعي خبره د خلاقیت مخه نیسي، نو پوهنتون یا مکتب هم پرمختګ نه کوي. هغوی هم د همغه درې کلو مخکې په سویت په ټپه ولاړ دي. یعنې دا تنها مېرمن نه ده چې موږ صدمه ګوري، بس بلکې ټوله جامعه موږ په دې درې کلو کې له بده مرغه چې په ټپه ولاړ ده، بلکې په شا روان یو. یو خبره چې مخکې ما د شریعت او د قانون په حساب وکړه، افغانستان بیل اسلام او بیل افغانیت اصلا موجودیت ممکن سوال لاندې راسي. خو تاسو د جمهوریت اساسي قانون وګورئ، ټولو بهترین اساسي قانون په اوله ماده کې دا لیکل شوی دی چې هیڅ شی د اسلام د دین خلاف نه شي جوړېدای. تمام، بل هیڅ یعنی سوال نه پیدا کیږي طالبان بیا وایي چې باقی مانده د اساسي قانون خلاف اسلام ده. یعنی که چیرې موږ مدني قانون خپله جوړ کړو او اسلام سره دسې کوم څه اسلام سره مخالفت کوي یا په تضاد کې نه وي، دغه یو قانون د انسان د شخص سبب کېږي، د پرمختګ سبب
کېږي. مننه ستانګ زه سب کور ودان. اندر صاحب وخت مو کم دی، فقط په پیل کې سمګ دا غوړیدون کې پښتنه کې تاسو اوریدلی وی ما خوونه داسې برداشت وکړو چې دوی ولی طالبان وای چې د نور مسلمانو هیوادونو په ځنګل ته غي شاره عربستان ته و ایران ته چې دوی د اسلام هغه منابع او سرچینې دي چې لدې ځای اسلام پیل شوی خو ځکه کلینیکي چې حکمان البته داسې کلینیکي چې د اسلام خلاف دي او طالبان وایي چې دوی په ضد باندې جهاد راواده کلن ډوتر دا ځواب کړی چې د دغه مسلې هدف څه ده چې طالبان داسې خبره کوي او په ټوله کې د بس یو یو لنډیز سره شریک کړئ مهرباني
یو خو طالبان د خپل نوړو کړنو لپاره خلکو ته ډیر غلط استدلالات وړاندې کوي دوی همیشه داسې وایي کته ورته وایي چې اوس مثلا د انجینو دغه مکاتب ټول اسلامي نړۍ ته وایي چې ټول اسلامي نړۍ خو کافر ټول اسلامي نړۍ خو منافقین دي او ټول اسلامي نړۍ د اسلام نوم په پیګ دی او په داسې ټاپو په داسې ټاپو په باندې وایي چې اسلام یو بس د سعودي هم دغه مسله بدر تر مخته کې دغه تیر وخت کوم کانسپټ کې سوې ده اوس د افرادو په کچه باندې ټولنی ټول مسلمان دي او د نظامونو په کچه باندې هم اسلامي نظامونه الته موجود دي سید دین داسې اعمال بکیږي خو داسې نسې ویلای چې د غټول نظام مرتد دی د غټول نظام کافر دی او د غټول نظام له دغه نه وتل دی دا طالبان اصلا خلکو ته داسې وایي چې یوازې اب طالبان په افغانستان کې یو اسلامي نظام راوړ جوړ کړی دی او نور ټول نړۍ سي دا هغه د کفر غلامان دی او یا لوګي نه ویریږي او د اسلامي واقعي نظام نس جوړولې په دې خاطر باندې دغه استدلال کوي یو خبره مې بل هم کوله د ډاکټر صاحب په دغه کې مې ولزافه کوله هغه ولسي د کدا دقیقې احصایه واخستل سي څومره کتابونه اوس تولید کیږي یعنی دغه کم سي وي په محتوا باندې خبره اوسې اوس څه شی تولید کیږي تاسو اوس څه شی چاپ کیږي تاسو اوس وګورئ چې کتابونه محتوا ته د پلانکی پر حساب صفاتونه او د پلانکی ترانه او د پلانکی اخونزاده صاحب صفاتونه او د پلانکی ولی صفاتونه اوسره دا خو د ټولنې دغه محتوا نه ده دا خو د واهماتو د خرافاتو خواته ټولنې روانه کړي ده د یوازې په ټولنه کې د کتابونو یا د علم یا د پوهې د تولید او د چاپ او د پنځولو یوازې د ډیروالي خبره نه ده د کمیت خبره نه ده د کیفیت خبره هم ده تاسو اوس وګورئ چې طالبانو په دغه پیر کې د طالبانو په دغه درې کلن وخت کې د کابل قبضه کړی او راغلي دي په دغه کې کومه محتوا نغسوي دراوتلې ده کومه محتوا پنځیدلې ده او په مجموع کې د انجینو د تعلیم په اړه باندې اغه کوم یو
او ریزن کې توخي صاحب یادونه وکړه
توخي صاحب وو السیزم په دې کې ورسره مخالف یم او پاینې حال کې د طالبانو ټول موقف تاییدو نه تاس طالبانو موقف تاییدای به دې نه مخالف کیږي طالب معنا هم داده سی هغه بده جنو د ذکر مخالفي دیغه بل لمړی فرمان هم په خزه باندې پیل کیږي او ورستای فرمان به هم په خزه باندې پات رسیږي د تاسې طالبانو دغه فرامینو ته وګوري داسې انګری لکه طالبانو سي امریکایانو سره یو خاطه جګړه کوله له افغان دولت سره بل خاطه جګړه کوله او له خز وخت سره بل خاطه جګړه کوله
فکر کوي کور ودان چې وخت کم ده او پاتې ورسېده فقط یو څو ثانی لرله تاسو ډیره مننه په دې هله چې ورځ روخانه او اباد افغانستان او ګورو لته سدواړو قدرمنو چراغلي پروگرام کې مور سره غډون کړو لا لیکوال او ژباړن ایسا ستنګزیو هم ترنګه لا لیکوال رحمت الله اندر څخه مننه تر بل پروگرام خي چاري خو
سان زال ګرزم شيرا یاد رښتې مړي اختر کې هاغه وخت بل او چې نکريزي په میوړي اختر کې سم تاسو څوک نو چې ځان تکړم نزدې اختر کې دا سي څوک نو چې ځان تکړم نزدې اختر کې هغه وخت بل و چې نکريزي په میوړي اختر کې ځان سال ګرځم رشتے مڑے اختر کے ہاغ وقت بیل اوچی راضی بمیوڑی اختر کے.